سلامونه ستړي مشي تاسو مخه کلا زده رادیو نوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د طالبانو پاکستاني ځواکونو د کړکیچونو په دوام د طالبانو دفاع وزارت ادا کړی چې د دوشنبه په ورځ یې ننګرهار کې د پاکستاني وټرون الوتکه نسکوره کړې ده. تر دې مخکې یاد وزارت په پاکستان کې په یو شمېر مهمو پوځي مراکزو د هوایي بریدونو خبر ورکړی و. د وزارت په بیان کې راغلي په کابل او باګرام د پاکستان د یکشنبه ورځې د هوایي بریدونو په خبرګونی د لاور پنډي نورخانه ده بلوچستان کویټا 12 نمبر قلوردو خیبر پختونخوا مومند جنسی خونریز کمپ او غلنی پوزی اډه هدف ګرځولی او زیانونه ورړولې دي. طالبانو د ډرون او پلوټالوتکو په واسطه په پاکستان بریدونه کړي. اخوا د پاکستان د اطلاعاتو وزیر اتاولا ترار نن دا کړي چې دوی تر دې دمه په افغانستان کې 50 سیمه هدف ګرځولی او لکټر لګت 415 طالب ځواکونه وشل دي. د طالبانو دفاع وزارت هم دا کړي چې باندې اوسل څلويخ پاکستانی عسکري په بیلابیل عملیاتو کې وشل دي. ازادي رادیو دغه وړاندې شوی ارقام په خپلواک توګه تایید یا ردولای نشي. نن پر ایران د اسرائیل او امریکا د بریدونو دریم ورسته د شنبه سار وختي د اسرائیل او پاستید کړ چې پر تهران د بریدونو تازه لړۍ پیل کړي. په جواب کې ایران بیا په خلیج هیوادونو ډرون او توغندیز بریدونه کړي. د قطر پلازمینه دوحا او د بحرین پلازمینه منامه کې لا سهاره د خطر زنګونه لګیدلې او د چاودنو غږونه اوریدل شوی. د اماراتو په تجارتي ښار دوبۍ او د عراق د کوردستان په اردبیل کې هم چاودنې شوې دي. بلبلاو بیا په کویټ کې درې پوځي امریکایي جیټ الوتکې راولیدلې دي. د امریکا د پوځ مرکزي قومندانۍ سینټکام ویلي د درې جیټ الوتکې د کویټ لخوا په تیروتنې ویشتل شوې دي. د دغې ادارې په ټوکو باندې چې پلوټان او عمله ټول ژوند دي. د یو بل خبر له مخې درې امریکایي پوځیان په ایران کې د بریدونو پر مهال وژل شوي. د امریکا ولسمشر د دغو عسکرو په وژنې خواشینی ښودلی او له ایرانۍ د غچ اخیستلو ګواښ کړی دی. ایران په سیمه کې د امریکا ګډې پوځي اډې په ډرون او توغندیزو بریدونو کې هدف ګرځولی دي. او تما د چوي په جون میاش کې د افغانستان او هندستان د کرکټ ملي ټیمونه یو ټیسټ او درې ورځې لوبي وکړي. د هندستان کرکټ بورډ نن د شنبه تایید کړ چې د جون لشبګمې تر لسمې به ټیسټ لوبي وشي. یو ورځې لوبي به د جون په 14مه ولسمه او شلمه پلان شي. د لوبي د هند په قربتو په څلورو سټډیمونو کې ترسره کیږي. له هند سره تر لوبو مخکې به افغانستان په شاو خالص ورځو کې له سریلانکا سره مخ وي. افغانستان به د سریلانکا په وړاندې لومړۍ درې شل ورځي او بیا درې ورځنۍ لوبي ترسره کړي. دمګړی افغان ټیم د سریلانکا په وړاندې لوبه ته یو ترن په یو تمریناتي کمپ په خوست کې تم دی. خبرونه مو اوریدل او وړاندې سره دا مطلب اوریدل شي. د افغانستان په ختیز کونړ ولایت کې د پاکستان په بریدونو کې امو وګړو ته مخشوب لاوخته
دا ملکی وګړي دا نظام نه نو پاکستان هیواد عام وګړي په نړۍ په نړیوالو باندې راکاو چې دغه هیواد نه د عام وګړو شهیدان ډول په نو چې
لا دې سربېره په دغه بریدونو کې په کابل کې هم خلک پنخه شوي.
معلومه نه ده چې په کوم ځای باندې انفجار شوی دا څنګه شوی ځکه چې دلته رسنیو ته اجازه نه ورکول کیږي. عامو خلکو ته اجازه نه ورکول کیږي چې د سیمې حالات خلکو ته ورکړي.
دا چې دغه تازه بریدونه په کوم ولایتونو کې شوي مرګ ژوبل لري او کنه او د طالبانو خبرګون دغه بریدونو ته څو وړاندې به په راپور کې درته جزئیات ولرو. لدی سربېره ګاونډي ایران ته ورشو چې دا درې مورز ده. امریکا او اسرائیل په ګډه پر ایران بریدونه پیل کړی دي. په ایران کې پرون د دې هیواد مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی وژل شوی. نړیوال خبرګونونه ورته څه دي او دغه جګړې وروستي جزئیات څه دي به هم درته ولرو. نو طالبان شته متیا مغاړه
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشه زفرید سیالم تخنیکی چارو کې را سره شفیق یار دی. په افغانستان کې د طالبانو حکومت او پاکستان ترمنځ نښتې لا هم دوام لري. تازه نن د شنبه په ختیځ کونړ کې د پاکستاني ځواکونو لوري د ډي سي 2 په حمله لا مله د درې ماشومان د وژل کې دوه او دوه نورو د ټپي کې دوه پور نور کړ شوې دي. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت ویدا کړی چې تیر شپه په پاکستان کې وشمره مهم پوځي مرکزونه په نښه کړي. نور تفصيل اکرام الله اکرام نورو.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ د نښتو او هوایي حملو دوام. تازه دوشنبه د هوتی ولسمه له ختیځ ولایت کونړ نه د ملکی مرګ ژوبلې راپور ورکول شوی. په کونړ کې د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون خبر ورکړی چې د هوت لسمه د ورځې نږدې لس بجې د دې ولایت په خاص کونړ ولسوالۍ پاکستاني ځواکونو د توپ مرمۍ ورولې چې له عملی درې ماشومان وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. د خاص کونړ ولسوالۍ د هجرت آباد کلي یو اوسیدونکي میرزمان ازادي راډیو سره په خبرو کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل د ملکی مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره په پاکستان فشار راوړي. نوموړي وویل
دا ملکی وګړي دا نظام نه و او پاکستان هیواد تل عام وګړي په نه هغړي په نړیوالو باندې غکاو چې دغه هیواد نه د عام وګړو شهیدان نور سناو چې
په دې سره د طالبانو د حکومت د رسمي شمیرو لمخې د رواني فبرورۍ له 28 د مارچ تر 2 د روانو نخټو لامل په افغانستان کې د وژل شوی ملکیانو شمیر 50 او د ټپیانو شمیر 1 یا ته ورسید. د طالبانو حکومت مرستیال وین حمدالله فطرت مخکې ویلی و چې په قربانیانو کې ډیری ښځې او ماشومان دي. پاکستان بیا دغه نخټو له پایله تر اوسه لزرو د ډیرو طالب سرتیرو د وژل کېدو پکېدو ادعا کړي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر عطاولا تارل په خپل ایکسپانا په یو بیان کې چې دوشنبه د هوتی ولسمخ پور شوې ادعا کړي چې د مارچ تر 2 پاکستانی ځواکونو په افغانستان کې په یو 50 سیمو حمله کړي چې پکې پوځي تجهیزات هم لمنځه وړي. د سره هم مهاله بیا د طالبانو دفاع وزارت ادعا کړي چې په پاکستان کې یو شمیر مهم پوځي مرکزونه په نښه کړي. د وزارت تازه دوشنبه د هوتی ولسمخ ادعا کړي چې پکتیکا د شکین ولسوالۍ په امتداد د ډیورن کرښې بلې خواته د پاکستانی ځواکونو هغه زغروال ټانګ لمنځه وړي چې د دغه ولسوالۍ علی په لوري مرمۍ توغولي. د دې وزارت وین عنایت الله خوارزمی په یو ویډیو بیان کې چې په خپل ایکسپانا خبر کړی ادعا کړی چې د روانو نخټو لپاره تر دې دمه د هوتی ولسمې د ډیورن کرخه بلې غاړې ته لسلو ډیر پاکستانی عسكر وژل او 25 پوستي ورته لمنځه وړي. د وزارت د غراس په یو بل بیان کې ادعا کړی چې یک شنبه د هوتی لسمې د راولپنډي نورخانډا بلوچستان کوټه 12 نمبر قلوردو خیبر پختونخوا مومند وی جنسي خوځو کم او غلنې پوزي اډباندې چې مهم پوزي تاسیسات او مراکز دي کارنده هوایي حمله کړي او ډیر زیان ورړولې. طالبان د دغه حملو لپاره تر ډیره واړه ډرون یا بي پيلوټ الوتکې کاروي. خو ازادي راډیو د دواړو لورو دای ته اغانې په خپل واک ډول نشي تاییدولې. دا په داسې حال کې چې د پلازمېنې کابل یو شمیر اوسیدونکي وایي د یک شنبه ماښام بیا هم د الوتکو او ډزو غږونه اوریدلي. د کابل ښار د 12 ناحیې یو اوسیدونکي چنې غوښتل پر راپور کې نو مخبور شي. ازادي راډیو ته وویل
بیګا کابل په ښار او باسي منطقو باندې درزار راته غږونه راتلل د انفجارونو. خو معلومه نه ده چې په کوم ځای باندې انفجار شوی ده څنګه شوی ځکه چې دلته رسنیو ته اجازه نه ورکول کېږي، عامو خلکو ته اجازه نه ورکول کېږي چې د سیمې حالات خلکو ته ورکړي. نو دغسې یو حالات دی ویرونکي کې حالات دی. د شپې نو بس ټول خلک په ویره کې چې بیګا ته بس پیخیږي.
د دې خاري او بل اوسیدونکو بیا په یو لیکلي پیغام کې چې ازادي رادیو ته استول لیکلي کابل کې دوه درې ځای بمونه وغورځول خو د دفاع هوا دزې زیاتې وي. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت وین عنایت الله خوارزمی په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو له دې وړاندې د طالبانو د حکومت وین زبیح الله مجاهد په خپل ایکسپانا په یو بیان کې چې شنبه د شپې ناوخته خپور شوی او د پلازمېنې اوسیدونکو ته ډاډ ورکړی چې په دې ښار کې د پاکستاني الوتکو په وړاندې د دفاع فیرونه کیږي او خلک دې اندېښنه نه کوي. په ننګرهار کې بیا یو سیمه ییز خبریال د نوم د نه خپرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په تورخم کې بیا هم د دواړو لورو ترمنځ سخته نښته روانه وه. نوموړي وویل
تایید کړه چې تیره شپه په تورخم کې سخته جګړه وشوه او غاړه د پاکستان ګڼې پوستې له منځه ویوړل شوې. دا په داسې حال کې ده چې دلته په جلال آباد کې هم تیره شپه په الوتکې شوې دي. په جلال آباد باندې دورې وهلې او د دې خوانه پې د طالبانو د پیا واچوه هغوی پې ډزې کولې.
هغه دا هم ویل په ننګرهار کې کرښې ته د نږدې ولسوالیو ډېر شمېر خلک چې د جګړې له ویرې له خپلو سیمو وتلي لا هم بېرته خپلو کورونو ته نه دي ستانه شوي. د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پرتو یو شمېر نورو سیمو اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته وویل چې د جګړې له ویرې خپلې سیمې پرېښي. دوی ادعا کړې چې پاکستاني ځواکونو د طالبانو د پوستو پر ځای د دوی کورونه په نښه کول ځکه خپلې سیمې پرېښي دي. د خوست ولایت د علیشیرو ترزیو ولسوالۍ یو اوسیدونکي احمد الله چې اوس مهال له خپلې کورنۍ سره د خوست ښار ته کډه شوی ازادي راډیو ته وویل
مخکې به خالي پستې وشته اوس کورونه د کلي ولي په سوه دوه درې څلور سوه پنځه سوه کوره سټېونده مکمل اربوتل بس خو یې مې پرېښولې. ایش امان در رو دید خالی رسو نروغلی.
پا افغانستان که در طالبان و در حکمت او پاکستان تر من داتا و تریخوال او نخطی و روس سلحا غیزیات شوی چه پاکستان در روان فبروری پا یوشتم در شپیل و لوری پا پکتیکا و ننگرهار که پا یوش مرسی موکی ملکی وگلی پناخ کرد. که چوم تا طالبان و حکمت ویلی و چه پاکستان پا دی هوایی حملو که دی یوی کورنه یتل از غلی وجلی و یوش مرنوری تپیان کردی خو پا افغانستان که د ملګرو ملتونو سیاسی استازولی یا یوناما د لومړنیو معلوماتو پر بنسټ ویلی و چې په دې پیښه کې دیارلس تنه وژل شوي او و نور ټپیان شوي. د پاکستان حکومت ادعا کړی و چې په دې هوایي حملو کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی او داعش خراسان څانګې اړوند و مرکزونه په نښه کړي او اویا تنه یې وژلي. د طالبان حکومت په وار وار د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پی په اړه ویلي چې دا د هغه هیواد کورنۍ مسله ده او د افغانستان خاوره د هیڅ هیواد پر ضد نه کارول کیږي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
امریکایي او کویټي چارواکو تایید کړی دا چې په کویټ کې نن درې پوځي جیټ الوتکې رالوېدلې دي. بلبله او د امریکا د دفاع وزیر نن په خبري کانفرنس کې ویلي چې د ایران په وړاندې جګړه بې پایا جګړه نه ده. په دې اړه نور تفصیل نوریاس نوري نورو.
امریکایي پوځي چارواکو ویل چې درې جنگي الوتکې په کویټ کې وروسته له هغې ولوېدې چې د کویټ د هوایي مدافع ځواکونو لخوا په اشتباهي ډزو وشتل شوې. د ایران په وړاندې د امریکا او اسرائیل د جګړې له پیل راهیسې چې د شنبې په ورځ پیل شوې د امریکایي الوتکو د نسکورېدو لومړۍ پیښه ده. د امریکا مرکزی قومندانې سینکام نن دوشنبې په یوه اعلامیه کې وویل چې د دریو اف پنځلس جیټ الوتکو ټول شپږ تنه عمله له الوتکو څخه ژوندي وتلي او د پراشوټونو په وسیله ځمکه ته راکوز شوي چې وروسته د ژغورنې ټیمونو هغوی موندلې دي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور له مخې پیښه په سیمه ییز وخت د سهار شاوخوا 8 بجې هغه مهال رامنځته شوه چې الوتکې په فعال جګړې چې پکې د ایراني الوتکو بلاستیک توغندی او بې پیلوټه الوتکو بریدونه شامل و بوختې وې. د کویت دفاع وزارت هم تر دې مخکې په یوه اعلامیه کې د څو الوتکو د لوېدو راپور ورکړی او ویلي چې عمله ژغورل شوې او روغتونونو ته لېږدول شوې، خو په دغه اعلامیه کې د پیښې د لامل په توګه د خپلمنځي ډزو یادونه نه وه شوې. په ټولنیزو رسنیو کې په خبرو شوو ویډیوګانو کې ښکاري چې لږ تر لږه یوه الوتکه له آسمانه رالویږي او یو کس د کویت د الجهرا ښار پر سر د پراشوټ په وسیله راښکته کیږي. په داسې حال کې چې جګړه خپلې درېمې ورځ داخله شوې، پر ایران د امریکا او اسرائیل په ګډو بریدونو کې چې واشنگټن ورته د اپریشن اپک فیوري نوم ورکړی، تر اوسه د امریکا د پوځ د لږ تر لږه څلورو سرتیرو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. امریکایي رسنیو ویلي چې د وژل شوو درې سرتیري د لوجستیکي ملاتړ د ډلې غړي وو چې کویت ته استول شوي وو. په همدې پیښه کې د امریکا د پوځ لږ تر لږه شپږ نور سرتیري هم ټپیان شوي دي. ایران د هوایي بریدونو په ځواب کې د فارس خلیج شاوخوا د امریکا پر پوځي تاسیساتو او ښارونو د ډرونونو او توغندیو پراخ بریدونه کړي دي. چارواکو وویل چې څلورم امریکایي هم د مارچ په دوهمه وروسته له هغې سا ورکړه چې د ایران د لومړنیو بریدونو په مهال سخت ټپي شوی و. دا روښانه نه وه چې نوموړی په کویت کې ټپي شوی او که په کوم بل ځای کې. د امریکا د سمندري ځواک د پنځمې سمندري قواو د مرکزي قومندانۍ چې د بحرین په مانما ښار کې موقعیت لري د فبروري په 28مه د ایراني توغندیو له لوري هدف ګرځول شوی وه. په عین حال کې د امریکا دفاع وزیر د دوشنبې په ورځ په پنټاګون کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د ایران پر ضد پوځي عملیات به په بې پایه جګړه بدل نه شي او هدف یې د تهران د توغندوي سمندري ځواک او نورو امنیتي بنسټونو له منځه وړل دي. پیت هکسټ ټینګار وکړ چې د امریکا بریدونه په دقیق او پراخ ډول ترسره کیږي. هغه همدارنګه وویل د اسلامي جمهوریت پر ضد جګړه د ملت جوړونې یا په ایران کې د ډیموکراسۍ د ټینګولو هڅه نه ده او واشنگټن نه غواړي په اوږدمهالو سیاسي پروژو کې ښکیل شي. د امریکا دفاع وزیر په وینا دغه هیواد د بریا لپاره جګړه کوي او نه به وخت او نه هم د خپلو ځواکونو ژوند د خوښۍ وړ سیاسي جګړو کې ښکیل کړي.
ډیره زیاته مننه کوربدان نوري صاحب چې د ایران د جګړې په اړه مرستې جزئیات راکړه. بل پلاو د اسرائیلو په هوایي بریدونو کې د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي وژل د دې هیواد مذهبي واکمنو لپاره یو لوی شاتک بلل کیږي، خو کاربوهان ګمان نه کوي چې دغه په وژل کېدو سره به هرو مرو رژیم بدلون مومي. په دې اړه نور تفصیل راپور کې اورو.
د ایران د ستر مشر آیت الله علی خامنئی مړینه د ایران د مذهبي واکمنانو لپاره لوی ضربه بلل کیږي، خو کاربوهان وای هیڅ تضمین نشته چې د هغه مړینه به د اسلامي جمهوریت د سقوط لامل شي. که څه هم خامنئی نږدې څلور لسیزې د ایران روحاني مشر او تر ټولو لوړ واکمن، خو د دې هیواد مذهبي نظام داسې جوړ شوی چې د ستر مشر د مړینې په صورت کې د واک دوام یقیني کوي. څلوراتیا کلن خامنئی د فبروري په 28مه په پلازمینه تهران کې پر خپل استوګنځي هغه مهال د هوایي برید په نتیجه کې ووژل شو چې متحدو ایالاتونو او اسرائیل د ایران د پوځي او سیاسي مشرانو پر ضد هوایي بریدونه پیل کړي وو. اسرائیل میشته د ملي امنیت د مطالعاتو انسټیټیوټ د څېړنې غړی دانی استرینوویچ وای که څه هم خامنئی لته باندې درې لسیزو د ایران سیاسي لوری ټاکلی، خو اسلامي جمهوریت یوازې پر یو شخصیت ولاړ نظام نه دی. کارپوهان وای د ایران مذهبي واکمنۍ چې په 1990 کال د اسلامي انقلاب راهیسې د چارو واګې په لاس کې لري، د سیاسي پوځي او دینی بنسټونو لخوا ټینګه ساتل کیږي. دا هغه بنسټونه دي چې ریښې ژورې او د مشرتابه د بدلونونو پر وړاندې د مقاومت لپاره جوړ شوی دی. د مذهبي مشرانو تر مشرۍ لاندې د سیاسي جوړښت په دغو بنسټونو کې ځواکمن سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ګارد چې د هیواد په سیاست، پوځ او اقتصاد کې مهم رول لري، او شورای نگهبان چې یو پیاوړی اساسي قانوني ارګان دی شامل دی. سترینوویچ زیاته کړه تاریخ ښیي چې انقلابي نظامونه د بهرنیو بریدونو پر مهال د ټوټه کېدو پر ځای لا زیات متحد کیږي. دا انګیرنه چې د ستر مشر له منځه وړل به د نظام د سقوط لامل شي تر ډیره یوازې اټکل دی، ښایي برعکس د واکمنانو تر منځ لا زیات یووالی او سخت دریز رامنځته کړي. تمه ده چې د ایران پاتې مشران ژر تر ژره نوی ستر مشر وټاکي، ځکه دوی ویره لري چې د وخت تشه به ټول مذهبي نظام بې ثباته کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی د مارچ په لومړۍ نیټه الجزیرې تلویزیون ته وویل چې د خبرګانو شورا چې د ستر مشر د ټاکلو او نظارت مسؤلیت لري، ښایي په راتلونکو څو ورځو کې نوی ستر مشر وټاکي. تر هغې پورې به یوه لنډمهاله واکمنه شورا په رسمي ډول هیواد اداره کوي. په دې شورا کې ولسمشر مسعود پزشکان، د قضایي قوې مشر غلام حسین محسنی اجایی او د دینی بنسټونو لوړ پوړی شخصیت علی رضا عرافی شامل دي. خو کارپوهان وایي چې په عملي توګه ایران دا مهال د ملي امنیت د ستر شورا لخوا اداره کیږي چې د هیواد د پالیسۍ مهمه پرېکړه کوونکې اداره ده. د سپای پاسداران انقلاب اسلامي ګارد پخوانی قومندان او تجربه لرونکی سیاستوال علي لاريجاني د دې شورا مشري کوي. نوموړی چې د نظام دننه یو مهم کس او د خامنئی وفادار بلل کیږي، د 2015 کال په جون میاشت کې له اسرائیل سره له 12 ورځنۍ جګړې وروسته د واک د یو مهم منځګړي په توګه راڅرګند شوی دی. کارپوهان وای بل چې ښایي مخ په زیاتېدونکی رول ولري د پارلمان رئیس محمد باقر قالیباف دی. د دغو کارپوهانو په وینا هغه هم یو تجربه لرونکی سیاستوال او د سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ګارډ سره تړاو لري. د خامنئی له وژلو وروسته اوس تر ټولو مهمه پوښتنه دا ده چې د هغه ځای ناستی به څوک وي. د ستر مشر د ټاکنې رسمي صلاحیت د خبرګانو شورا لري، خو په حقیقت کې په ځانګړي ډول د امریکا او اسرائیل د روانو بریدونو له امله رامنځته شوي ګواښ ته په کتو احتمال شته چې د ځای ناستی چارې به د لوړ پوړو چارواکو د یوې کوچنۍ کړۍ لخوا اداره شي. دا ټاکنه به وښیي چې ایران پر کوم لوري روان دی. د خامنئی تر مشرتابه لاندې ایران په نړیواله کچه په یوه منځوي هیواد بلل شوی چې د خپلو خلکو پر ضد د زور د کارولو او له لویدیځ سره د ژورې دښمنۍ نوم یې ګټلی دی. په نیویارک کې میش د یورو ایشیا ګروپ د ایران شنونکی ګریګوري برو وای که د خامنئی د نسل یو زوړ او سخت دریز روحاني مشر راڅرګند شي، دا به څرګنده نه ښیي چې نظام ځپنه دوه برابره کیږي او د رژیم اساس پیاوړی کیږي. هغه زیاته کړه خدای امکان هم شته چې داسې څوک وټاکل شي چې د منلو وړ بڼه ولري، یو ځوان کس ښایي د اصلاح غوښتنې سابقه ولري، تر څو دا پیغام ورکړل شي چې نوې پاڼه اړول کیږي.
لا خبرونو ور اخوا
تاسیس مخه کلا ساده رادیو نوري لا گاونډي وی هوادونو لا رستنی دوروستا دیو شمیر افغانانو لپاره ژوند د ډوډۍ او سرپنا مندل لپاره ورزینی هڅه ده. څلورپنځوس کلن عباس محمد له ایرانه تر استلو وروسته هر ورځ د خپلې کورنۍ د نمړنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره مبارزه کوي، خو ډېر وختونه خالي لاس بیرته کور ته ستنېږي. ورزو د فیروزي عزیزي په دې راپور کې د عباس محمد د ژوند کیسه اورو چې د هغه په غږ پیلېږي.
څلور پنځوس کلن باز محمد په ایران کې لوو کلونو زیات ژوند او د خښتو په بټیو کې له کار کولو وروسته روان لمریز کال افغانستان ته ستون سوی دی. دی او کورنۍ د جوزجان ولایت په شبرخان ښار کې یوې داسې خونه کې اوسیږي چې چت یې سوری دی او د تودولو لپاره هم هیڅ نه لري. وایي د دې خونې د میاشتې 1200 افغانۍ کرایه ورکوي.
دلته دوی د یوې خونې 1200 افغانۍ کرایه اخلي چې نه دروازه لري نه چت، نه چته اوبه راڅاڅي، چې موږ ورته تار تړو لاندې ترې یو تشک دو چې اوبه پکې وڅاڅي.
د باز محمد کیسه د سلګونو زرو راستنیدونکو افغان کډوالو د بدمرغۍ یوه بیلګه ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر د 2015 کال په وروستیو ورځو کې وویل چې یوازې تیر کال 1.7 میلیونه ډیر افغانان له ایران افغانستان ته ستانه سوي دي. باز محمد هر ورځ له خپل کوره تر بازاره 2 ساعته پلی مزل کوي چې کوم کار ومومي او خپلې کورنۍ ته نفقه برابره کړي، خو په خبره یې ډیری وخت بیرته خالی لاس کور ته ستنېږي.
او بجې پلی حرکت وکړم، شاوخوا 9 بجې چوک ته رسیږم او هلته کینم کینم، هیڅ کاروبار نه وي. معمولا په 1 بجې د کور په لور بیرته پلی روانېږم. څوک نشته چې ما ته کار راکړي تر څو 1000 افغانۍ وګټم او د شپې خپلو ماشومانو ته یو څه راوړم.
یوازې باز محمد په دې وضعیت کې نه دی. د سره صلیب نړیوالې کمیټې ICRC شاوخوا یو میاشت وړاندې وویل چې له ایران او پاکستانه د کډوالو پراخ ستنېدنه په افغانستان کې په نازکو ټولنو فشار زیاتوي او بشري ناورین لا ژوروي. باز محمد وایي کله چې کور ته ستنېږي د خپلو ماشومانو لخوا چې عمرونه یې له 2 کلونو کم دي له بېلابېلو پوښتنو سره مخ کیږي.
وای پلار څه دې راوړی دي؟ مڼې دې راوړي، انار دې راوړي. زه وایم هیڅ نه و چې زه یې راوړم. بیا دوی چیغې وهي او پوښتنه کوي ولې دې هیڅ نه دي راوړي. زه وایم نه و چې نه وي له کومه یې راوړم. بیا خپله هم په ژړا شم چې څه وکړم، هیڅ چاره نه لرم.
دی وایي چې ورته څه ونه لري، اړ دی چې پلمې وکړي.
کله چې دوی لنجه کوي خای دروغ هم وي، خو زه دوی ته وایم چې زه به لاړ شم او له ګاونډیانو به د خوړلو لپاره یو څه راوغواړم، یا به له دوکانونو څخه یو څه واخلم، یا به کار وکړم او 1 کیلو میوه به راوړم. بیا بهر وځم او تش لاس بیرته راځم او وایم چې دوکان تړل شوی و او ګاونډیان هم نه وو.
ډیری وخت باز محمد ته ګاونډیان خواړه راوړي چې معمولا څو وچې ډوډۍ وي، او کله چې پخه خواړه ترلاسه کوي په خبره یې د ماشومانو ترمنځ پرې شور رامنځته کیږي. دی او میرمنې بیا صبر کوي چې لومړی ماشومان مړه شي.
که چیرې کله کوم ګاونډی یو غوړی وریجې راکړي، هر یو ځان ته کش کوي او وایي چې ما ته یې راکړه. بیا پرې لانجه کوي، موږ دوی پرېږدو چې وی خوري او مړه شي. بیا که څه پاتې شي زه او مور یې خورو.
دی وایي چې 4 ماشومان یې ډنګر او ناروغه دي، خو دا چې کلینیک ترې لرې دی او د لارې کرایه نه لري، نه دی توانېدلی چې روغتیایي مرکز ته یې بوزي او د خوارځواکۍ معاینه یې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام WFP نږدې 10 ورځې مخکې په افغانستان کې د خوارځواکۍ د زیاتوالي په اړه خبرداری ورکړ. وی ویل چې په افغانستان کې 3.1 میلیونه ماشومان او 1.2 میلیونه مېرمنې شدید خوارځواکۍ سره مخ دي. په داسې شرایطو کې باز محمد ټینګار کوي چې ژوندي پاتې کېدو لپاره د دوی لومړنۍ او بیړنۍ اړتیا مرسته ترلاسه کول دي.
یو موسسه یا دولت دې مرسته وکړي، یا هر هغه څوک چې توان یې لري لومړی دې موږ سره د خوړو او بیا د سرپنا مرسته وکړي تر څو موږ له دې بدبختۍ وژغورل شو، ډوډۍ او سرپنا ولرو تر څو خپل ماشومان له لاسه ورنه کړو.
دای دا هم غواړي چې کار وکړي او خپل کورنۍ وساتي.
یوه فابریکې یا کوم ځای کې دې موږ ته کار راکړي. زه شرمېږم چې نه له پښو پاتې یم، نه مې لاس مات دی او نه سر. دا سمه ده چې زه 45 کلن یم، خو که کار وي زه کار کوم، خو هیڅ کار نشته.
باز محمد هیله لري چې ماشومان یې زده کړې وکړي او ښه ژوند ولري.
زه خپلو ماشومانو لپاره همدا هیله لرم چې دلته آرامي وي، یو کار پیدا شي ترڅو زموږ ماشومان زده کړه وکړي، ډاکټران یا ښوونکي شي او ژوند یې ښه شي.
دا باز محمد کیسه مو اوریدله چې فیروزی عزیزی ورسره د هغه د ژوند او د روزي مندلو په اړه خبرې کړې وې. تاسیس مخه غلازاده رادیو نوری و سم خوست ورزو. خوستی سوداگر وای سکال د نور کلونو پرتلا د جلغوزه او حاصلات ډیر دی، خو کچری بهر ته د صدرول په مخ کې پرتی ستونزي هوارې نشي. ډیر ماليزیانو نه با وکړي. بلورته زی چارواکی وای د تیر کال تر پای 15000 ټنه جلغوزي بهر ته صدر شوی او کوخ شوی چې بهر ته د صدرول په برخه کې سنتي وي رامنست شي. نور تفصيل په دې راپور کې.
په خوست کې د زنغوزیو سوداګر وایي سږ کال د نورو کلونو په پرتله د زنغوزیو حاصلات ډیر وو، خو که چیرې پر وخت لري او نږدې بهرنیو هیوادونو ته د صادراتو په مخ کې پرتې ستونزې هوارې نشي، نو دوی به ډیر مالي زیان وکړي. خوست د هیواد په کچه د زنغوزیو له مهمو سوداګریزو سیمو ده. د دې سیمې سربیره د پکتیا، پکتیکا او د افغانستان د نورو سیمو زنغوزي همدلته راټولېږي او بیا وروسته پروسس او بسته‌بندۍ په خاطر ګردیز او کابل ته لیږل کیږي. د زنغوزه یو تن سوداګر حاجی قیام الدین مشال رتول دوی ته باید اړوند ادارې له چین سربیره نور هیوادونو سره هم د زنغوزه د صادرولو قرارداد نه وکي.
دا خو میک پواز کنه شته، دا خو حکومت ولس کدو ځکه دا کې دا چې حکومت یې میک صدغه همکاري وکړو چې سړی خینې مرته جوړ کو د یارم ته خوشی کو یو دا نه چې یو چین د میک لګی چې تر دنیا ته ور
د زنغوزه سوداګر زیاتوي څومره چې ډیرو هیوادونو ته دا وچه میولار پیدا کی په هماغه اندازې به بیل وړوي. حکومت خلق دوړ ته به په ګټه تمامېږي. یو بل سوداګر حاجی شاپور وویل
می غوښتنه دغه د چې نره هوا د ته میته لیار خلوص شي نر به دوی سره ټینا جک شي قادر به جوړ شي کدا چې یو هوا د بیا دوا هوا دینا وی درې وی دغه بیا رټینا ارزون وی.
په خوست کې د زنغوزي د اتحادیه مشران وایي کله چې دوی ته زنغوزي ورپاتې کیږي نو د سړو خونو او د ساتنې د نورو تدابیرو د نشتون له کبله بیرته اړیږي چې زنغوزي سړو غریزو سیمو ته وخیجوي او هلته یې وساتي. د زنغوزي د اتحادیه مشر حاجی شهزاده زدران وویل
چې ګرمي په ولګي مکتمل را پاتې شي د غرو ته د زنګلو ته واپس خګوي هلته په سړو ځای کې ګدي ځکه موږ امکان نشته دی هغه خوست کې چې سټور کیږي یا په سړه خونه کیږي.
بلوری ته په خوست کې د سوداګرۍ یو پانګونی خونی مسؤلین وایي چې د زنغوزي او د سګنۍ او شل زره ټنه حاصلاتو څخه 15000 ټنه هغه بهرنیو هیوادونو ته صادر شوی او د پاتو زنغوزي د صادرولو لپاره هم د امکانات په برابرولو کار کوي. د یاد خونی مشر نواب امیرزی ویل
د درو ولایتونو چې مرکز خوست ته تر شل زره ټنو پورې موږ تولیدات لرل، د دې نه تر 5000 ټنو پورې د مرکز له خوا نه چې د کابل نه صادریږي او انوایس ورکول کیږي سرټیفیکټ یې دغه هیوادونو ته صادر شوی دی.
مسؤلین زیاتوي د 2015 هم زیږیدیز کال تر پایه د سویل ختیځو ولایتونو له ځنګلونو د زنغوزیو له ترلاسه شویو حاصلاتو شاوخوا 15000 ټنه جلغوزي چین، روسیه، هند او ځینو اروپایي هیوادونو ته صادر کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې وړم کال د 14 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت زنغوزي بهرنیو هیوادونو ته صادر شوی و چې ډیره برخه یې چین ته صادره شوې وه.
اوس هم ستاسې پیغامونه اورو.
جی زه د دې فاطمه زمانم ګلمتین دی. نو د افغانستان خو موږ دا ویو چې افغانستان کې پښتانه دي، موږ پښتانه دا جنگ خبره نه ده، په دې زموږ ډیر افسوس خبره ده چې دواړه طرف ته پښتانه به کې خرابېږي او هغه به کې نقصان کیږي. دا زموږ د پاره یو د دړو یو دغه خبره ده، بلکې که موږ دا خبرو کو چې رقابل خلک راغلل زموږ سر څلوېخ کاله دی را دي، نو دا جنگ چې کوي دا جنگ دغه کسان نه کوي.
ما اسماعیل نوم دی، دیر ها پر یم. افغانستان زموږ جوخ گاونډي روړ دی او بل ټول بر پدې ملک پاتې شوی دی. پاغو د غر اغلی او پای کو سه پاکستان سم پسام غوندې ولاړو امانه ور کړل دلته ولاړ دی. وس دا جنگ کی روان دی کنه، دا پس شازس روان دی. دا خو پاکستان هم غر شو، دا غم غر کی افغان هم غر کی، موږ یو مسلمانان یو رونه یو.
مو زمانم رحمدات خان دی او کم جنگ چ روان دی، دا انتهایی بد کار دی ځکه جنگ چ چکټل نه دی. دوان طرف ته نقصان دی، دوان طرف ته مسلمانان دي. اغه چې ډس کوم الله اکبر ناری وي دیوم ډس کوم الله اکبر ناری وي کنه. دوان طرف ته چې دا نقصان دی د مسلمانانو نقصان دی، دنه درم کس پیدا لی.
ناصر علی منوم دی د منګوره وتکی اوسیدونکو یما. دا افغانستان او پاکستان جنگ چې ده نو دا مونږ به سیت مسلمان مونږ په خپایو او به سیت پختن دغه چې افغانستان زمونږ یوازې مسلمان ور نو پختن ور یوم ده پاکستان چې ده افغانستان سلويخ قاله ملمسیا کړي ده او په اخر کې چې ده دا چې جنگ وسره کوي نو هغه ټول پل زور دغه چې کم کړي ده هغه ختمي نو زمونږ په خیال باندې خو افغانستان او پاکستان نه روغه پکار ده او دینه نور قوتونه چې دي هغه فائدہ لري.